د سهار اته بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو چارواکو په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو د نیونو او ځورونو په اړه اندېښنه ښودلې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي پرون د یو بیان په خپرولو سره ویلي دي چې لږ تر لږه څلور تنه افغان کډوال د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا تر نیول کېدو وروسته مړه شوي او جسدونه یا په روغتون یا په نورو ځایونو کې موندل شوي دي. افغان سفارت همداراز ویلي چې په تیرو دوو اونیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې زر تنه افغان کډوال نیول شوي چې تقریبا نیمایې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد هم لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پاکستان موقت حکومت پرون په دې هیواد کې ډیره ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې مهلت ورکړ چې له دې هیواده ووځي. په روزګان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په مرکز ترینکوټ کې په یوه ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د روزګان د امنیه قمندانې لخوا په خپره شوې خبر پڼه کې راغلی دی چې دا پیښه تېر ماښام د ترینکوټ ښار اړوند د کندهار اډې ته نږدې له یو موټر سره د یو موټر سایکل د ټکر له کبله شوې ده. د ولایتي روغتون چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې د ټپیانو حالت ډاډمن دی. د راپورونو له مخې یوه ایرانۍ پیغله د تهران په مترو کې د گشت ارشاد د پولیسو تر برید وروسته په روغتون کې د کوما په حالت کې ده. په داسې حال کې چې د روغتون په شاوخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د بشري حقونو ډلې هنګاو پرون خبر ورکړ چې ارمیتا ګراوند په نوم د نجلۍ له نیول کېدو وروسته په سخت ټپي حالت کې ده. ایراني چارواکو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي او ویلی دی چې دا ځوان انجلی د ټیټ فشار له کبله بې سده شوې وه. ایران له څه باندې یو کال راهیسې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینې تر مړینې وروسته له پراخو اعتراضونو سره لاس ګرېوان دی. مهسا هم ظاهرا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یا گشت ارشاد د پولیسو لخوا په دې تور نیول شوې وه چې ګنې پوره حجاب یې نه و اغوستی. د ایتالیا وینیس ښار ته نږدې د یو بس د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 21 کسان مړه شوي دي. دا بس چې ډیری سپرلی اوکراینی وګړي وو له یو سړک څخه چې لوړ جوړه یې لاره لاندې پرېوتی دی. د وینیس د تاریخي ښار د ښاروالۍ چارواکي ریناتو بوراسا ویلي په پیښه کې 13 نور کسان هم ټپیان شوي دي چې د څلورو تنو یې حالت نازک ښودل شوی. نوموړي زیاته کړې ده چې په مړو کې دوه تنه ماشومان دي. بوراسو هم درسته اید کړي چې یو شمیر قربانیان اوکراینی وګړي دي او وی ویل چې د بس د سیلانیان یو تفریزای تلګ ډول. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په هند کې د نړیوال جام په درشل کې پرون په یو تمریناتي لوبه کې سریلانکا ته ماته ورکړه. د دې لوبې پچا افغانستان وګټله او د توپ اچونې پریکړه یې وکړه. سریلانکا افغانستان ته د 295 منډو هدف وټاکه. د باران له کبله د لوبې اوورونه 240 ته راکم شول او افغانستان د بریا لپاره 255 منډو ته اړتیا درلوده. افغان لوبډله وتوانېده چې ورکړل شوی هدف د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړي. رحمان الله ګوربز 119 منډو او د رحمت شاه 93 منډو د افغانستان له بریا سره زیاته مرسته وکړه. سموګ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم. د چین په شینجیانګ ایالت کې نن او سبا د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا فورم دریمه غونډه جوړیږي چې پر افغانستان هم خبرې پکې کیږي. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیران هم برخه لري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چین هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې وپالي او په دې وروستیو کې افغانستان ته نوی سفیر هم معرفي کړ. په دې اړه نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
چین له هغه لمړیو یعنی تباندې دوه کاله مخکې په افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې وپالي. اوس هې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته بلنه ورکړې چې د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا فورم په درېمه غونډه کې چې نن او سبا دوام کوي برخه واخلي. د پاکستان د بندنیو چارو وزارت ویلي د دوی د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظ یا احمد پرون په ایکس شبکه کې لیکلي شی جیانګ ایالت ته د طالبانو ورغلی هیئت به د چین د بهرنیو چارو له وزیر او نورو هیوادونو له استازو سره دوه اړخیزي کتنې او غونډې هم بلري. ویل شوي د طالبانو په پلاوي کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت معین عبداللطیف نظري او د دوی نور چارواکي ګډون لري. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت، د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکاریو په پراختیا، جغرافیایي اتصال، د چاپیریال پر خوندیتوب او د کلتوري اړیکو پر ټینګښت خبرې کیږي. د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا فورم په 2013 میلادي کال کې پیل شو چې تر ډیره پر سیمه ییزه همکارۍ او سیمه ییزو چیلنجونو پکې بحث کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی استازي شیکي کډو خیل وای چین په دوه دلایلو له طالبانو سره نشتې اړیکې پالي.
لومړی دلیل دوی هم د امنیتي مسایل دي چې غواړي طالبانو سره اړیکې ولري او چې طالبان د دې په خلاف هغه دلیل چې د چین مخالف دي هغه د غوی په خلاف باندې اونه کارول شي. دومره موضوع معلومدار هغه ځای چې امریکا خالی پریښی ده غواړي چې چین ډکی او چین د افغانستان د خپل پروژو په لیکلو لپاره افغانستان ته ضرورت لري او همدارنګه د افغانستان طبیعي زیرمو ته ضرورت لري چې همدغه وخت دی چې همدغه فرصت نه استفاده وکړي ځینې قراردادونه ترلاسه راوړي ځکه چې دا یو قوي مشروع حکومت نه دی او بل داسې په دې مسله باندې ډېر ښه نه پوهېږي مسلکي کسان نه لري.
چین لومړنی هیواد و چې د وژی اسمبلی پر 22مه یې نوی ګمارل شوی سفیر ژاو شینګ خپل باورلیک د طالبانو رئیس الوزرا ته وسپاره. د چین په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژندلې او چین له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان پر طبیعي زیرمو پانګونې ته زیات لیوالتیا لري. د طالبانو حکومت د سنبلې په نهمه د اولو یو قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل چې ویل کیږي ارزښت یې 16 میلیارد ډالر ته رسیږي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي د تخار د سرو زرو د لوګر د مس عینک دویم کان، د غور د سرپو او جستو او د هرات ولایت د وسپنې د قانونو تړونونه د چین، ایران، بریتانیا او ترکیه د شرکتونو په ګډون له ځینو کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شوی دی.
پراپور کې مو واوریدل چې په چین کې نن او سبا د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا د فورم دریمه غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم ګډون پکې کوي پر افغانستان هم خبرې کوي. زما همکار په دې اړه د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون له استاد محمد اسحاق اتمر سره خبرې کړي او د مرکه په پایل کې پوښتنه ترې کړې چې د ترانس هیمالیا فورم په دریمه غونډه کې د طالبانو حکومت ته بلنه ورکول په څه معنی دي؟
ټاکل شوی ده چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو کې به د هیمالیا فورم دریمه ناسته په چین کې دایر شي او د دې لپاره ښاغلي متقی دعوت شوی. په دغه ناسته کې معمولا د بهرنیو چارو وزیران رابلل شوي دي او په دې کې به یو خو په سیمه ییزو همکاریو باندې بحث کیږي، بل تجارت په لارو باندې به دوی خبرې اترې ولري ځکه چې یو خو د چین دغه ډېر عمده پانګونه چې دا په یو لار یو کمربند دی او افغانستان داسې معلومیږي چې دغه پروژې یو برخه یي، لیکن په افغانستان کې شرایط لا دومره مساعد نه دي او هغه ننګونې دغه لویې پروژې ته موجود دی. زه داسې فکر کوم چې کوشش به دا وسي چې د افغانستان د حکومت د چارواکو توجه او کاري په دغه برخه کې جلب شي، نو ځکه دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته د غونډې ته دعوت ورکړی.
اتمر صاحب، چین تیره میلادي میاشت د کابل لپاره نوی سفیر معرفي کړ چې د طالبانو لخوا په ځانګړو مراسمو کې ومنل سو. د چین او طالبانو اړیکې به د سیمې نورو قدرتونو ته څه پیغام ستاسو په نظر ورکړي؟
ګرچې تیره میاشت چین د افغانستان دپاره خپل نوی سفیر معرفي کړ او دغه سفیر په ډېر خاص مراسمو سره خپل اعتمادنامه رئیس الوزرا ته وړاندې کړ، خو تر اوسه پورې چین دې ته چمتو شوی نه دی چې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. خو په هر صورت چین اولنی هیواد دی چې خپل سفیر مستقیما افغانستان ته استولی دی، او داسې محتمل دی چې چین د نورو هیوادونو نه مخکې د افغانستان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. البته دا د هغه نورو مسایلو سره جوخت تړاو او اړیکې لري کوم چې په راتلونکي کې به د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي.
د نړۍ ګڼې هیوادونه له طالبانو سره د تعامل غوښتنه کوي. آیا فکر کوي طالبان د قدرتونو ترمنځ د توازن ساتلو وړتیا لري؟
د تعامل او د رسمیت پیژندنو معنا بیل بیل دي. یعنې تعامل لرل په معنا د رسمیت پیژندلو نه دی، خو زه داسې فکر کوم چې نړۍ مجبوره ده چې اوس طالبان سره دغه تعامل وساتي، ځکه د افغانستان خلک او ډېر ضرورتمند وګړي دلته شته دي چې هغوی نړیوالو مرستو ته ضرورت لري، او نړۍ کوشش دا کوي چې دغه بشري مرستې باید مستحقو کسانو ته په افغانستان کې ورسول شي. نو ځکه زه داسې فکر کوم چې تعامل به تقریبا د سیمه هیوادونه او ټول هیوادونه وساتي، خو د رسمیت پیژندلو مسله لا ډېر وختي دی، او دا مشروط شوی دی پورې چې تر څو طالبان هغه ژمنو ته چې دوی پخوا نړیوالو سره کړي دي هغه ته وفادار پاتې نه شي او هغه عملي نه کړي، نو دا به تر هغه پورې مشروط همداسې پاتې وي.
د سیاسي چارو شنونکی د برلین پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو او نیولو لړۍ چټکه شوې، په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په توقیف کې د ځینو افغان کډوالو د مرموزې مړینې په باب عکس العمل ښودلی. په عین حال کې د افغان کډوالو په اړه د پاکستاني چارواکو تورونه او توندې څرګندونې هم زیاتې شوې. دې موضوعاتو ته اسدالله لودین په خپل راپور کې کتنه کړې.
کله یوې خوا په پاکستان کې د افغان کډوالو په باب د پاکستانی چارواکو تورونه او توند څرګندونې زیات شوي، بل لور ته هلته پر ډیرا کډوالو د ژوند فضا هم تنګ شوې ده. په اسلام آباد کې د ظاهر په نامه یو افغان د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل تقریبا هر ورځ افغان کډوال نیول کیږي.
عملیات روان دي او کور په کور ګرځي، خلکو ته پوښتنې ګرځنه کیږي او ضرورونه سره بیږي. دا نه وایي دا ویزه لري کې نه لري، دا اسناد لري کې نه لري، مسات د څو روپیو په خاطر دا کار کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون سه شنبه په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د نیول کېدو، زورول کېدو او لادرکۍ پر پیښو خپګان وښود. اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې لږ تر لږه څلور افغان کډوال په اسلام آباد کې فرید الله د غلام جیلانی زوی، په راولپنډۍ کې امان الله د ټکر خان زوی، ولی د شیر محمد زوی، او په اډیاله زندان کې درویش د عتیق الله زوی د امنیتي ځواکونو له لوري تر نیول کېدو وروسته یې جسدونه په روغتون او یا نورو ځایونو کې موندل شوي دي. سفارت وایي په تیرو دوو اونیو کې د پاکستان په بیلابیلو ساحو کې نږدې زر افغان کډوال نیول شوي چې 415 هغوی قانوني اسناد هم لرل. پر افغان کډوالو دا فشارونه داسې وخت زیات شوي چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې شوي، او پاکستانی چارواکي وخت نا وخت په دغو پیښو کې افغان وګړي په لاس لرلو تورنوي، هغه تور چې خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی پرون سه شنبه تور ولګاوه چې په پاکستان کې د روان میلادي کال لپایله د څلور ویشتو ځانمرګو بریدونو له ډلې په څوارلسو هغو کې افغان وګړي لاس لري. هغه د خپل دغه ادعا د اثبات لپاره شواهد وړاندې نکړل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپل اعلامیه کې ویلي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او زورول په داسې حال کې روان دي چې پاکستانی چارواکو یې د مخنیوي ژمنه کړې وه. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دغه هیواد کې میشتو ټولو ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی چې له دغه هیواده ووزي، کنه له جبري ایستلو سره به مخامخ شي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د ژباړې په اړه واوري او لیو افغان ژباړون کې سره چې په لسکونو کتابونه یې ترجمه کړی دي ژغیدلی.
کوشش کوم چې دغه څه کتابي چې هم زما په ذوق برابرې هم پولونه کې ورته ضرورت دي.
د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤل د کتابونو د بازار څنګه څنګه غوړېدو ته په افغانستان کې خوښ دي.
بازار یې هم لږ ښه شوی دی، یعنی کومه نامیدی او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوې ده.
شعر لرو
د کودړي په ګلدان کې لما دغه ببرې ښه دی چې تازه وي خوشبوي ان تر واټ پورې رسیږي.
او یو داسې مرکز ته مو ورغلو
دلته کې رباب زده کوي، دلته کې طبل زده کوي.
خبرونه په پیل کې د شپاړې پاړه د هغه څه پاړه چې د اکثرو لیکوالو او کرکټونکو په باور په پښتو ژبه کې ډېره اړتیا ورته لرو. شنبه د اکتوبر د شمه د شپاړې نړیواله ورځ وه. له 1991 کال را په دې خوا دا ورځ د شپاړې د نړیوال فدراسیون له لوري هر کال منځل کیږي. دا نیټه د دې لپاره انتخاب شوې ده چې په دې ورځ سینټ جروم چې انجیل یې له عبري ژبې لاتین ته ژباړلی دی مړ شوی دی. سنچروم د میلاد په درېمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. د لومړی کس چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی تر د نږدې سر کال وروسته ایټالیایي لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت کې د اصلي متن د ځانګړتیاو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. له هغه پخوانیو وختونو تر ننه ژباړه د نړۍ د ملتونو ترمنځ د ارتباط مهمه وسیله ګڼل کیږي. په ورته وخت کې ژباړه د ډیرو ملتونو د پرمختګ سبب شوې ده. په اسلامي نړۍ کې د هارون الرشید او د د زوی مامون الرشید په زمانه کې ګڼ یوناني کتابونه چې تر اسلام مخکې په اروپا کې لیکل شوي وو وژباړل شول. د اکثر عرب ناقدانو په باور د عباسي تمدن بنسټ دغو ژباړو کې شو. د وخت په تیریدو په ژباړه کې تغیرات راغلي دي. په تیرو 20 کلونو کې چې په نړیواله کچه د شپاړې د ورځې لمانځل پیل شوی دی نږدې هر کال له یوې ژبې بلې ته اسانتیاوې زیات شوي دي. دا تحصیلات ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. له ننه اووه کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، اوس د پوخوالي په لور ګامونه اخلي. دا تحصیلات په نورو برخو کې هم شته. هر ورځ آنلاین ډکشنري یعنی دقیقې کیږي، پراخیږي او ساده کیږي. د نړۍ د ژبو شبو قاموسونه داسې اسانه نه دي لکه په پښتو ژبه کې چې ګورو. مثلا په عربي ژبه کې که څوک په یوه کلمه نه پوهیږي باید د کلمې پورې ښه پوه شي. مثلا د معروف کلمه په عربي قاموس کې په میم، عین او ری کې نه موندل شي. موږ باید پوه شو چې د معروف اصل عرفه دی او بیا دا کلمه په عین، ری او فی کې وپلټو. خو په عربي کې هم په انټرنیټ قاموسونو کې دا اسانتیاوې څنګه څه پیدا شوې دي. په 1991 کال کې چې د ژباړې د نړیوالې ورځې اعلان وشو دا هغه وخت د ترجمې او د نن سبا تحصیلات ته پرتلې نه دي. دا اوس د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې یو، یعنې د روان میلادي کال د لسمې میاشتې په لومړۍ هفته کې. په پاتې څه کم درې میاشتو کې به نوي اپل موبایلونه بازارونه ونیسي چې ممکن د ژباړې نورې اسانتیاوې به لري. په تیرو څو کلونو کې اپل او یو شمېر نور موبایلونو داسې اپ راویست چې څوک خبرې ورسره کوي هغه یې په بله ژبه په شخص ژباړې. دا سانتیاوی په زیاتېدو دي، لیکن د دې مطلب دا نه دی چې د ژباړې اهمیت کمی شي. برعکس، کله چې سانتیاوی زیات شي توقع ورسره لوړه شي. لس کاله مخکې چې بچا ترجمه کوله نو یو نیم ځای به کلی مفهوم راخست. نن سبا د دې لپاره چې تسهیلات شته باید ژباړونکی هڅه وکړي چې ترجمه یې دقیقه وي. دقیقه ترجمه د لومړی او دوهمې ژبې ترمنځ د برلاسي ترڅنګ د موضوع فهم غواړي. مثلا که څوک په ازادي راډیو کې د کرکټ یو خبر ژباړي نو په کار د چې پوه شي چې کرکټ شل اوره دی یا ورځنی دی او ټیسټ میچ لري. که داسې نه وي د توپ اچونکي او توپ پیشتونکي توپیر ممکن ونه کړي. که څوک یو اقتصادي مطلب ژباړي باید لږ تر لږه دومره ورسره آشنا وي لکه خبریال چې ابتدایي معلومات لري. په دغو برخو کې هم د انټرنیټ له برکته تسهیلات پیدا شوي دي. کېدای شي چې څوک په محتوا باندې د انټرنیټ له لارې ځان پوه کړي بیا یې وژباړي، خو خبرونه سمدستي په کار وي. دې ته شایي وخت نه وي چې لومړی څوک عمومي معلومات ترلاسه کړي بیا خبر وژباړي. دا خو نورې ژباړې شوې. په هنري اثر کې هم اسانتیاوي رامنځته شوي دي. مثلا زه یوه کیسه له انګلیسي ژبې ژباړم، کیسه لولم، ځان پرې پوهوم، بیا یې ژباړم. که شک کوم ممکن د انټرنیټ په مرسته له انګلیسي ژبې پښتو ته د دې متن ژباړه وګورم، بیا یې بلې ژبې ته مثلا عربي ته وژباړم، بیا یې پرتله کړم چې له دې سره ممکن ژباړه لږ نور هم اسانه شي. د ښه ژباړونکي لپاره کره کتونکو ګڼ نظریات وړاندې کړي دي. تر هر څه مخکې دا مهمه ده چې ژباړونکی په مبتدا او مقصد ژبو مسلط وي، خو یوازې تسلط ستونزه نه شي هوارولی. روسی امریکایي کیسه لیکوال او شاعر ولادیمیر نابکوف وایي چې ژباړونکی باید همدومره مستعد وي لکه د اثر پنځونکی. امریکایي ژبپو یوجین نایدا بیا وایي که څوک یو مهم اثر ژباړي او خپله یو څه او ښه یې نشي لیکلی په ژباړه یې باور نه دی پکار. په پښتو ژبه کې نږدې یوه لسیزه مخکې د ژباړې په برخه کې هڅې زیاتې شوې، ځکه چې خلکو کتاب اخیست. خو له څه باندې دوو کلونو راهیسې چې د کتابونو بازار سوړ شوی دی ژباړې کمې شوې دي. سږ کال بیرته لږ لږ هڅې پیل شوي دي. په دې ترڅ کې مثلا د میر احمد یاد درې ژباړل شوي کتابونه نن سبا چاپیږي. دغه ځوان لیکوال تر اوسه په لسګونو کتابونه ژباړلي دي او چاپ کړي دي. دی نن سبا په اروپا کې ژوند کوي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي یاد سره مرکه کړې او لومړی په دې برخه کې معلومات ترې غوښتي دي چې تازه یې کوم ژباړې ترلاس لاندې دي.
وروسته ژباړې زما د روندا وایرن کتابونو چې څلور کتابونه باندې ما کار وکړ، راز، ځواک، اتل او یو بل شکر په نوم باندې. خپل نوم یې جادو یا میجیکو، خو مونږ پښتو کې شکر په نوم باندې کړ ځکه چې جادو نوم سره خلک ډېر آشنا نه راتلل. نو په دې خاطر زما د ځینو کتابونو نومونه مونږ پښتو کې بدلو به یادونه کوو چې د دې کتاب اصلي نوم دا و. نو دا څلور کتابونه او دا څلور وانه د ځان جوړونې او د بریا او په دغه اړه باندې د ذهنیت بدلونو په دې اړه دي. زه ډیر کار په دې برخه کې په دې وروستیو کې وکم او دا غوږ هم دا و چې موږ پښتانه ځوانان یا د افغانستان ټول ځوانان دوی په دغه ورستیو کې لیو ډول نه هلی سره مخ شوی دي، یا موږ ته په خونځیو کې او په پونتونونو کې دا نه راخودل کېږي چې موږ خپل ذهن سره کم مدیریت کوو، موږ خپل ژوند سره کم مدیریت کوو، موږ خپل چاپیریال څنګه مدیریت کوو، موږ خپل اړیکې څنګه مدیریت کوو. نو دا هلته نه راخودل کېږي. نو په دې خاطر په دې برخه کې د آزاد مطالعې کتابونه پکار دي چې موږ د مسلک ترڅنګ د امز د کو یعنی د مهارتونو د ژوند کولو یا د خپل مسلک کې د پرمختګ مهارتونه شي. ځکه د دې لپاره موږ تاسو ګورو چې نه کوم خاص پونځه شته، نه کوم خاص پونتون شته، نه کوم خاص مضمون تدریسيږي. نو دا یو تشه ده. په دې خاطر ما کارو کوم چې په دغه برخه کې ځینې مشهور کتابونه چې هغه ما ترجمه کړل. البته ځینې نور کتابونه تم نیت ته او دوه درې ژوند لیکونه دي د ډیر مهمه کسانو، خصوصا هغه رهبران چې په خپل هوادونو کې ډیر مثبت بدلون راوړي دي، لوی بدلون راوړي دي. دا غو دوه درې ژوند لیکونه دي چې هغه باندې زمانه د چیراتلو کې په کار وکم.
پښتو ژبه د ژباړې لار خپ کوم وضعیت کې بولی یا په کوم برخو کې د ژباړې اړتیا ډیره ده؟
د 2000 کال وروسته پښتو کتابونو په چاپ کې، په لیکلو کې، په ژباړو کې ډېر ډیر زیاتواله راغی. خصوصا د ژباړې برخه 2010 کال وروسته ډیره زیاته ګړندې شو، ډیر خلک راغله، ډیرو برخو کې کار وکړ، په تاریخ کې کار وشو، په ادبیاتو کې کار وشو، حتی په تخصصي کتابونو کې کار وشو. زه داسې خلک پیژنم او سازمان نه پیژنم چې هغوی په لسګونو طبي کتابونه ترجمه کړي دي چې هغه د نصاب برخه ده استاد رسیږي. همداسې انجینرۍ برخه کې کار وشو، همداسې په زراعت برخه کې کار وشو. اند یو دغه و یو څپه غوندې وه چې ډیره تیزه روانه وه، خو متاسفانه دغه وروستي سیاسي تحولات چې راغله د ژوند په ټولو چارو باندې تاثیر وکړ. همدغسې په ژباړې باندې هم دا تاثیر راغی. یو څه اوس هغه پخوانی صورت چې د ژباړې هغه کم شوی دی، د هغې وجه دا ده چې کتاب ډیر چاپ کیږي نه، ناشران او خپرندویان وایي چې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی چې اوس هغوی کتابونه واخلي. په دې خاطر دوی کتابونه لږ چاپ کوي، نو هغه د ژباړو چاپ هم ورسره کم شوی دی. په زمن کې تدریسي کتابونه یو څه په نصابونو کې بدلون نه راغلي دي، یو څه نصابونو کې بدلون نه را روان دي. نو په دې خاطر هغه تدریسي کتابونه چې پخوا تدریسېدل کېدای شي یو اندازه د هغې هم کم شوي. زما په نظر خو اره برخه کې ژباړه وشي ښه ده، ځکه پښتو دومره لویه ژبه نه ده چې موږ د پټولو برخو کې ډیر کتابونه ولرو. یعنی کار برخه کې موږ اوس هم غواړو چې ډیر کتابونه ترجمه کړو، اوس هم شته ډیر ښه پیدا کیږي. خو زه وایم چې هر څوک د خپل برخه کې کار وکړي، یعنی یو مشخصه برخه خودل چې په دغه برخه کې دی وشي په دې کې دی ونه شي، دا ښه نه ده. هر څوک د خپل برخه کې کار وکړي. مثلا که یو کس انجینیر دی او هغه د انجینری کتاب ترجمه کړي ډیره ښه ده، یو کس ډاکټر دی هغه د ډاکټرۍ کتاب ترجمه کړي ډیره ښه ده، نو د ټولو برخه کار ته ضرورت لري.
تاسو د ژباړې لپاره د یو بهرني اثر یا کتاب انتخاب څه ډول کوي؟ آیا د ټولنې اړتیا ګوري که خپل هنري ذوق په پام کې نیسي؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویل، ما یو برخه ډیره په دې وروستیو کې ترجمه کړې چې هغه د ژوند د مدیریت او د ځان د مدیریت او د ذهني د ذهن د مدیریت او د اړیکو د مدیریت او د کار د مدیریت، دغه برخه ما رانیولې وه. تمرکز مې په ډیرو غدلایل مې مخکې ویل په دې خاطر چې په دې برخه ته کارم لک شوی او د تدریسي برخه هم نه لچ مونږ په نورو ځایونو کې زده کو. زما یو معیار دی چې زه ګورم چې په دې برخه کې کم ډیر مشهور کتابونه دي. مشهور په دې معنی چې هغه کتابونه ډیرو خلکو ستایلې، ډیرو خلکو په لیکل کړي او ډیر خلک په دې نظر چې دا ښه کتابونه دي، نو به زه کوشش کوم چې هغه کتابونه انتخاب کوم. او خپل ذوق هم مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو کار دی چې دا تقریبا لیکوالي غوندې کار دی، نو چې د انسان خپل شوق پکې نه وي به نشي کولی، به مخته نشي وړلی. نو یو څه خپل شوق هم زما شته دی ځینو مسایلو سره، چې هغه مسایلو کې که ماته ښه کتاب راشي په هغې باندې کار کوم. او یو سره ټولنې ضرورت هم دی چې ما داسې ګڼلې وه، اوس هم دا ګڼم چې موږ په دغه برخو کې ډېر ضرورت لرو. ما په تاریخ کې هم کار کړی دی، په مدیریتي برخه کې هم کتابونه ترجمه کړي دي، په دینی برخه کې مم دوه درې کتابونه ترجمه کړي دي، همداسې د ژوند مدیریت او دا په دغه کې مم کتابونه ترجمه کړي دي. کوشش کوم چې دغه سه کتاب چې هم زما په ذوق برابر هم ټولنه کې ورته ضرورت دي، هغه به هم ما د پارش باړه اسانې هم کتاب خرازي ټولنه ته خرسيږي.
د ژباړې په برخه کې د ګټ کار پاړه څه فکر کوي؟ آیا په دې اړه مکله هم د نور لیکوالو سره بحث کړي؟ کدا کار وسی د پښتو ژبې د ژباړې کیمیت او کیفیت څومره شکولای شي؟
یو شکایت چې زیم لرم او نور ژباړون کې مندري غره چې موږ ډیر د سه منظم کار نشو کولای، یعنی ډیر سازماندي شوی کار نشو کولای. د سه ادارې نشته چې موږ ټول دغه چتر لاندې راټول شو، د سه ورګان نشته چې موږ ټول د غزنه لارخونه مکتوب شي چې مثلا په کومه برخه کې په څه رقم کار وشي. نو په دې خاطر دا کار ډیر انفرادي شوی دی، یعنی هر ژباړن په خپل برخه کې کار کوي. حتی د سم کېږي چې موږ د یو بل نه خبرې کوم نه چې څوک په چی شي کار کوي. بیا چې کله کتاب چاپ شي، به موږ د ټولنیزو رسنیو د لارې خبر شو چې ولا په دې کتاب باندې کار شوی یا یو کتاب دوه کسو ترجمه کړي. نو دغه ستونزې شته دي. ما خپل یو ځل کوشش کړو چې موږ په سیمبولیک ډول باندې یو کتاب په پینځه شپږ وو اته ژباړونکو باندې وژباړو. دا وړاندیز ما کړو او هغه لیکوالان او ژباړونکو ما خبر کړی، مو خو به چا ډیره دلچسپي ونه خوده، داسې لیواله ډیر نه وو چې په دې برخه کې کار وشي. کنه ما ویل چې راځي موږ به یو ښه کتاب انتخاب کوو او واته ژباړون کې دا به راټول شو، یو یو برخه به دغه کتاب وژباړون. دا به یو دغه یو سمبولیک اقدامی د دې لپاره چې موږ به تجربه کوو چې موږ ګډ کار کولای شو کنه. دغه نرسته به خېګنه ده چې موږ ډیر لوی کتابونه چې په څو څو جلد دي موږ وایو چې هغه د پښتو کې وي، هغه باندې به موږ ګډ کار وکړو. هم دسه کېده چې زموږ دا کار دی او سازمان شکل خپل کې موږ یو اداره غونډه رامنځته کړو یا یو بنسټ رامنځته کړو چې ټول په شریکه کار وکړو. نو هغه ونه شو، ځکه چې هغه ما وړاندیز وکړو چې ډیر مثبت جواب می ترلاسه نکړه به ما نور دغه و نکړه چې یعنی تحمل کول نه نه غوښتل چې زه د خپل خبره بچا باندې تحمل کوم. زه د دې ډیر سخت طرفدارم چې ګټ کا روشي ګټ په دې معنی چې یو نهاد رامنځته شي، یو سازمان رامنځته شي، یو چتر رامنځته شي، ټول د ژباړون کې زموږ د غیلان د کارو کې یو مسیر وټاکل شي، په دې باندې یو فکر وشي، بلکې یو ریسرچ وشي چې کوم کتابونو ته ضرورت دی، چې هماغه برخه کې کار وشي، یو بل ملاتړ وشي، خصوصا خپل د ژباړې په برخه کې کتابونه ولیکل شي، خپل تجربې شریک شي، لیکوالان د ژباړون کې خپل تجربې شریک کړي چې ژباړه څنګه خو شي، څنګه روانه وشي او څنګه خلکو پورې خبر ورسیږي. زه د دې ډېر طرفدار یم او دا د ژباړې کیفیت ډېر ښه کولای شي، خو متاسفانه نه کیږي تروسه پورنده شوی، نه کیږي معنی دا چې تروسه پورنده شوی، په اوسنۍ حالاتو کې کوششونه ډېر شوي دي خدا سي شوی نه ده. ځینې داسې ډلې دي شته چې هغوی مثلا یو ځای کار کوي او یو بل په مادي لحاظ باندې سپورټ کوي او ملاتړ کوي، د یو بل او یو بل ستایي او د یو بل کارونه ستایي، او داسې شته خو هغه ډېر زما نظر دا چې ډېر محدود دی، ډېر داسې یو ډول مافیایي غوندې بڼه ده. زه داسې وایم چې هغې کې یوازې هماغه خلک ځای کې چې هغه د پخوانه سره یو بل پیژني او پخوانه یو بل سره په یو ډول باندې په اړیکې کې دي یا سره ملګري دي، نو هغوی مثلا که کوم امتیاز راځي هم په هماغې بڼې باندې ویشل کېږي، که کوم مادي امتیاز که کوم معنوي امتیاز هم هماغه بڼې باندې ویشل کېږي، حتی که د کتابونو مخکتنې یا که د کتابونو د چاپ فرصت بس په هماغه کانالونو باندې ویشل کېږي، داسې منظم کار نشته تر اوسه پورې.
تاسو اوس جلاوطنه یاست، تازه یو نوي چاپېریال ته داخل شوي یاست، دغه ډول بدلون د یو ژباړن لپاره څه ډول اغېز لرلی شي؟
بالکل، د چاپیریال بدلیدل، کډوالي، د خپل هیواد پریښودل، د خپل هیواد نه لرې تلل، د خپلو خلکو نه لرې تلل، په یو بل ځای کې میشت کېدل، دا عموما د ټولو انسانانو لپاره سخت وي او د ژباړونکو لپاره هم دومره سخت وي لکه څنګه چې د نورو انسانانو لپاره سخت وي. زه خپل هم دغسې وضعیت سره مخ شوم، په اوله کې ډېر دا حالت یعنی ډیر سخت و، زغمل راته ډیر سخت و، بیا ورو ورو یو څو سره عادت شوم، بیا مې چې نوې ژبه دلته لږ زده کړله، د خلکو سره مې هغه لومړنۍ خبرې زده کړې، نو بیا وضعیت لږ بیرته لږ ښه شو. اوس هم نورمال وضعیت نه دی خو البته ښه دی. دغسې بدلونونه ژباړونکو لپاره په لومړي سر کې یوه ننګونه وي، ځکه ډېره سخت وي چې څوک دې بلې ټولنې ته لاړ شي، ژبې باندې دې پوه نه شي، ژوند دې نه وي، ملګري دې نه وي، کار دې نه وي، اقتصادي وضعیت دې معلوم نه وي، نامطمئن دی. په دغسې وخت کې واقعا یو ډول سختېږي، خو په عین حال کې به ژباړونکو ته خصوصا لیکوالو ته فرصتونه ورکوي، فرصت دی چې ژباړونکي او لیکوالان په دغسې نوي چاپېریال کې د نوو خلکو سره مخ کیږي، د نوو لیکوالانو سره مخ کیږي، د نوو آثارو سره مخ کیږي، نوې ژبې زده کوي، بیا د ژباړې لپاره راتلونکي کې ډېر نور مواد پیدا کوي. نو دا سخت دی، اوله کې سخت دی، وروسته به په فرصت باندې بدلېدای شي. البته د دغه لومړنیو حالاتو زغمل یو څه سخت دی، یو څه قوت غواړي چې انسان کې باید یو هوډ باید وي چې زه دغه حالات بدلوم او زه دلته ژبه بدلوم، زه دغه حالاتو سره ځان برابروم، او زه به وروسته د دغه خلکو کتابونه او د دغه خلکو آثار چې هغه اوسه پورې موږ نه دي لوستي، خصوصا غیر انګلیسي ژبې، هغه ژبې چې مثلا اسپانیایي شوه، جرمني شوه، فرانسوي شوه، دغه ژبو کې چې کوم آثار لیکل شوي دي، که دا اول لاست هغوی نه ترجمه شي، د هغه کیفیت به ډېر زیات لوړ وي. نو د دې چیلنج ترڅنګ په عین حال کې د ژباړونکو لپاره د یو فرصت هم دی چې وروسته کار اخیستی شي.
د یوې وروستۍ پوښتنې په توګه، د ښه ژباړن کېدو او ښه ژباړې لپاره باید کوم تخنیکونه په نظر کې ونیول شي؟
ښه ژباړه څنګه وکړو؟ دغه پوښتنه چې زور سره ډېر مخ کېږم، یعنی که زه مجلس کې چا سره مخ شم، دا ځوانان مانه دا پوښتنه کوي، میسجونه هم راته کوي، زنګونه هم راته راوهي، او زما جواب ټولو ته تلم دا یو وي چې ژباړه لیکوالي ده. که موږ خلک والان شو موږ خوش باړه کولای شو، که موږ خلک والان نه یو موږ خوش باړه نشو کولای، ځکه ژباړه کوم جدا کار نه دی. په لیکوالۍ کې هغه موضوع چې دسته خپل د غوړاندې کې فکر دی خپل دی، او په ژباړه کې ته دی بل چا فکر راخلی هغه وړاندې کې، نور د لیکلو انداز او د وړاندې کولو انداز او تخنیکونه دا ټول یو رقم دي. او د خلک والۍ لپاره ډیر تمرین ضرورت دی، یعنی ډیر زیات لیکل باید وشي، د ډیر مطالعه ضرورت دی چې ډیر زیات مطالعه باید هم په خپل ژبه کې وشي هم په بل ژبه کې وشي. د دې ترڅنګ یو مهم شی چې زموږ ډیر ژباړونکو ورته کېدای شي په مونږ کې هغه عمومي معلومات دي یا په دغه انګلیسي کې چې ورته جنرال نالج وي عمومي په هدا ډیره زیاته مهمه ده. د بل ژبې کلچر سره د هغوی د کړو وړو سره بلدېدل دا ډیره زیاته مهمه ده. ډیرې داسې مکالمې چې هغه په بل ژبه کې یو بل تاریخچه لري یو بل شالید لري که موږ پټکی پټکی ترجمه کو معنا بیخی نه ورکي نو په دې خاطر هغه ژبې ته ورتګ پکار دی. د هغه ژبې په هغه محلي خبرو باندې پوهېدل پکار دی. دا غوی مثلا په متلونو باندې پوهېدل پکار دی. دا غوی په محاورو باندې پوهېدل پکار دی. حتی دا غوی په شاعرۍ باندې پوهېدل پکار دی. څومره چې زموږ سره دغه معلومات ډېریږي دومره به زموږ ژباړه خپلې راځي دومره به زموږ ژباړه روانه راځي دومره به زموږ ژباړه دقیقه راځي. نو زما دغه توصیه چې زار چاته چې مطالعه ډېره وکړي د خپل ژبې د نورو ژبو لیکل ډېر وکړي څومره ډېر لیکل چې کولای شي او ښه لیکوالان هم په خپل ژبه کې ولولي او هم په نورو ژبو کې ولولي.
د یاد د تاسوي له دوی څخه مننه. و موریدل چې درې نوي ژباړې چاپی شي شاوخوا لس کاله مخکې چې په کابل کې د کتابونو د چاپ چارې ګړندې وي د ښاغلي یاد په لسګونو ژباړل شوي کتابونه هغه وخت چاپ شول. نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه دي وړاندې په خبرونه کې د اکسوس کتاب پلورنځي د مسؤل صفی الله ناصری نظر د سر شریکو.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
صفی الله ناصری په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤل دی. اکسوس کتاب پلورنځي په 2014 کال کې تأسیس شو چې تر اوسه یې شاوخوا 2500 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. د کال په پیل کې ښاغلی ناصری ازادي راډیوي مجلې ته ویلي وو چې د چاپ چارې ټکنې دي او استادې منه دی. له دوی په واورو چې نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه روانې دي
کومه توقع چې موږ ته د ملرو او حالت او وضعیت نه دی رسیدلی. خو بیا هم په هغه ساحو کې چې درسي کتابونه نه دي شامل په هغې کې لږ څه خواله تېر راغلی ده چې هغه برخه کې موږ یو تعداد کتابونه توانېدلی وي چاپ یې کړو او بازار یې هم لږ ښه شوی دی. یعنی کومه ناامیدي او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوې ده او خلک دې ته لیواله دي چې د آزاد مطالعې په خاطر کتابونه واخلي او د ته توقع وکړي چې تاسو باید نوې کتابونه چاپ کړئ او د کتابونو ژباړه وشي. په دې حساب لږ پرمختګ شوی دی خو متاسفانه هغه کتابونه چې په درسي برخه کې پانګونه پکې کېدله او تر ډېره په اکاډمیکو مرکزو کې لکه پوهنتونو کې هغه لوستل کېدل او لیکل کېدل په دغه برخه کې متاسفانه هیڅ د پام وړ انکشاف نه دی شوی او په دې برخه کې کومه پانګونه هم نه ده شوې. نو په غیر درسي ساحه کې لکه پرمختګ شو دی او موږ کوم کارونه چې کېدل هغه هم کړی دي او تر کومه چې اړتیا وه حتی موږ دا هم لازمه وبلله چې باید دغه بهیر لږ تحقق او حرکت پیدا کړي. نو په دې حساب موږ دې ته اړ شولو چې یوه قرضه واخلو او وکولای شو چې د کتابونه چاپ کړو. نو په دې وروستیو کې موږ وتوانېدو چې لږ تر لږه او یاسل نه خپل چارې بیرته احیا کړو او کتابونه چاپ چارې مخته یوسو.
ناصری صاحب تاسو چې کتابونه مو چاپ کړی دي څه ډول کتابونه مو چاپ کړی دي او تاسو شمیر معلوم دی چې څومره کتابونه مو چاپ شوي؟
نږدې په دې وروسته کې چې کوم کتابونه مو چاپ شوي دي نږدې یو لس عنوانه به وي چې نوي کتابونه چاپ شوي دي او یو تعداد هغه کتابونه وو چې موږ د اقتصادي مشکلاتو په سبب له مخکې نه چاپ شوي وو. خو بیا موږ توان نه درلوده چې هغه چاپ کړو. موږ یعنی قضا واخیستله او هغه مو هم چاپ کړی دي چې تر ډېره یې لوستونکي درلودله او دا هغه کتابونه دي چې د آزادې مطالعې کتابونه دي ارواپوهنه او د سیاست او په دغو برخو کې کتابونه دي تر ډېره.
په ادبي برخه کې څرنګه کتابونه چاپیږي؟
اوکې هغه هم چاپي تر ډېره چې هغه ناول ډېر لوستونکي لري او د کیسې په برخه کې دا کتابونه هم چاپ شوي دي.
تعلیمي برخه ته راشو. ستاسو مطلب چې د مرکې په پیل کې مو اشاره ورته وکړه د پهنتون کتابونه دي یعنی د پهنتون تدریسي کتابونه نن سبا کم چاپیږي؟
بله هغه په دې خاطر کم چاپیږي چې یو په کوم بشري ځواک چې په اکاډمیک مرکز کې و هغه تر ډېره بهر ته وتلی دی او کوم کتابونه چې مخکې د کتاب په بڼه چاپېدل یا د محصلینو اختیاري ستونزې دي، نو هغه تر ډېره ورته چپتر شوي دي چې په کتابي بڼه نه چاپېږي او په چپتري بڼه ورته چاپېږي، چې هغه یو 50 افغانۍ حد اقل $1 تر کتابونه ارزانه دي. نو په دې اساس هغه تر ډېره کتابي حالت نه وتلي او چپتري حالت وتلي دي.
تاسو د کال په پیل کې ویل چې وضعیت ډېر خراب دی، اوس یو څه بهتره شوی دی، د بهتري علت څه دی؟
هغه د خلکو لیوالتیا ده او تر ډېره د بهیر نه د خلکو ملاتړ دی چې دوی خپل لیوالتیا دې ته ښیي چې له دې نه ملاتړ ورکړي. او له بلې خوا نه خپله زموږ هڅې هم مهمې وي، چې یعنی موږ دا لازمه وبله چې خپل کاروبار د ګرانیتوب خاطر حتی یعنی موږ قرضه هم مناسبه وبله او په دې سرمایه ګذاري وکړو چې باید قرضه ورته واخلو.
تاسو څه وړاندیز لرئ چې کوم کارونه په کار دي چې وشي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړي شي؟
د سن دا ډیره مهمه مسله ده او موږ هم ډیر امید لرو چې باید په دې وخت کې ډیره توجه وشي. په لومړي کې کوم معافیتونه چې په مالیاتو کې کېدای شي هغه باید زموږ کتله کوچنۍ ده او تر اوسه پورې باید سل تر سلو کې باید د مالیات معاف شي، خو متاسفانه نه دي شوي. او کوم مالیات چې نورو تعلیمي مرکزو ته معاف شوي په هغو کې موږ نه وو شامل، اړتیا دا وه چې باید موږ هم پکې شامل شي. نو هېڅ په دغه وخت کې موږ ته مالیات نه دي معاف شوي، حداقل که نور ستنې باید د ښاروالۍ خانه چې کوم مالیات او سنفي مالیات یا د لافې مالیات باید د دغو فرهنګي مرکزونو وانخستل شي څو د فرهنګ وغوړي. او له بلې خوا نه د کتاب برخه کې د کاغذ د تهیه په برخه کې چې هغه هم اوس موږ په لوړ قیمت اخلو، په دغه برخه کې چې فرهنګي مرکزونه بنسټونه دي باید دوی ته دا زمینه مساعده شي چې د کاغذ ارزانه واخلي څو کتاب زیات چاپ شي او تر ډېر ځای ورسي.
ناصر صاحب، ما چې تر اوسه پورې د ازادي راډیو د ادبی خبرونه لپاره لجنو کسان سره خبرې کړې دي، هغه دا وړاندیز هم لري چې په افغانستان کې ګڼې کتابخانې شته، کچرته د کتابخانو لپاره ستاسو په څیر له کتاب پلورنځیو کتابونه واخیستل شي، په سلګونو کتابتونونه په افغانستان کې شته، نو دا هم یو لار ده. څنګه په دې برخه کې تاسو
څه؟ په مخ کې هم کوم مرکمه چې کوي دي او په خپل چې موږ له واکمنو چارواکو سره کتلې دي، موږ خپل ستراتیژي او شریکي کوي دي چې باید لږ تر لږه په دې باندې پانګونه وشي چې کله چې ښوونځي منځته راځي د اروپا خصوصي د دولتي دي باید کتابتون او د کتابدار شتون پکې الزامي شي، هغه باید د بودیجې برخه وګرځي او ته باید یو کتابدار وي او کتابونه باید ولري او هغه ته مراجعه وشوي شي. له بلې خوا نه افغانستان 340 ولسوالۍ لري باید په دې کې مجهز کتابتون وي. مجهز کتابتون هدف لري چې د یوې ټولنې عام او استثنایي کسان که هغه کومه ستونزه لري یا نشي کولای دی کوم معلولیت ولري او نشي مطالعه کولای دی، هغو ټولې زمینې ورته مساعدې وي او هغه ته استفاده ترې وکړی شي. که دغه بهیرونه په هر ولسوالۍ کې فعال وي او هغه یو عام خدماتي منبع وي، نو په خپله د کتاب دغه فرهنګ وده کوي، ځکه چې هلته یو بنسټ شته وي. او که بنسټ نه شته وي هغه وده ډېره سخته ده. اوس تر ډېره یعنې ډېر مرکزونه کابل محوره یا مرکز محوره دي چې په دې سره د موږ دغه فرهنګ وده نه شي کولای. نو دغه د یو ملي فرهنګي ستراتیژي ورته اړتیا ده چې هغه په رڼا کې دورته یو بنیادي کار وشي. او بل د کتابونو خریداري هغه هم مخکې ویلي وو چې باید لوړ زده کړو وزارت پانتونو ته کتابونه واخلي، ځکه چې زموږ تر ډېره درسي کتابونه چې چاپ شوي دي په هغو زموږ ګودامونه ډک دي او هغه همداسې یخي دي. نو که دا هغه کتابتونو ته انتقال شي او هلته د تحقیقاتو کې د وخت تېرېدو سره استفاده ترې وشي او ته محصلي مراجعه کوي دی مونوګرافونه لیکي، نو هم به موږ په یو تحرک راشو، موږ به وکولای شو چې نور کتابونه چاپ کړو او هغه کتابونه به هم یو ځای نیولی وي چې د هغو نه خلک استفاده کړی شي.
ناصری صاحب، یوه بله موضوع، په میلیونونو افغانان په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. ما له ځینو لیکوالو سره خبرې کړې دي، مثلا په پېښور کې د دې لخطر خپل کتاب چاپوي چې له هغه ځایه اروپا ته یا امریکا ته خپل کتاب ارزانه د پوسټل لار راغوښتي سي. فکر نه کوي چې دغه چاري او دغه سہولتونه باید په کابل کې هم میسر شي او کده سوي شي کېدای شي چې دا هم مرستندوی وي؟
په دې روسي کې چې یو کس خوښتل په استرالیا کې خپل کتاب ترلاسه کړي، دلته پنګونه په افغانستان کې چاپ شوی و، نو موږ وختله چې دا کتاب د تواس او نو د افغان پوسټ له لاله نو وناستول شو البته داسې حکم لیکل شوی و چې دویم امر پرې موږ نشو کولای چې تاسو کومې پوستې یا بستې چې په هر ځای لګي یا موږ یې واستو. نو په دې اساس دغه د کتابونو استول هم چې په دغه برخه کې راځي هغه هم ځنډېدلې دي. نو موږ دلیل په یوه مختنه ویل شوی چې په خاطر ځنډول شوی دي، لومړی هغه بررسي کېدل او پس بررسي نه بهر ته لګل کېدل. نو یوه میاشت کېږي چې په دغه برخه کې دا یو بندیز راغلی دی او کتابونه بهر ته نه استول کېږي.
د دغه ستونزو له خاطره تاسو له مسؤولو چارواکو سره په ګډه باندې له نورو کتاب پلورنځیو سره یو ځای مراجعه نه کړی چې له مسؤولو چارواکو سره خبرې وکړي چې دا ستونزه هواری شي؟
متاسفانه چې موږ مراجعه نه کړې ځکه چې زموږ مشکلات زیات دي او تر ډېره ډېره مسؤولو ته رسیدګی نه ده شوې. نو په دې برخه کې هم چې بهر ته ډېر کتابونه نه وښتل کېږي ډېره د پام وړ مسله نه ده. نو په دې حساب ډېرو انتشاراتو دوتا لقماندینه ده خودره چی پتر برخه که هم خبر بسر رو کرو نو ده یو لعمده لامل ده
لشغلی ناصری چخه ماننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو دات کام کی لآزادی رادیو
وړاندې په خبرونه کې د ګرافیک یو ډیزاین کوونکی در پیښنو او د موسیقي لیو کور سم خبرو خصم د سی شعر لرو د زولی لمن شعر د دوی په شخ
رسره لمشوم توب دی دیو گیم پر درانې دی هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می چې شیبه شیبه ډیریږي نه کمیږي نه ورکیږي نه رژیږي نه تتیږي په یو بل کې ګډوډ شوی زه یې فرق کولای نشم چې هغه درون کانی کوم دی چې وړوم د دوزخ لسرو لمبو به ویریدم لړمان به مې په خپل وجود کې حس کړل خمارانو او مارانو بخوړما د جنت پرانې متونو په میزړه تسکینې دنه په ویالو او ویالو غبینو په میروح آرامې دنه د کوثر سپینو بوته به می هیڅ هم سره کې دنه کجامې وی د وری خمو کباو تسرو غمیو کفزا و ماتره کفزا و امبرینه ما ته خر لګیدل نه زه کویره د بلتون و لا دکې لا بابکه او زه یه فرق کولی نشم هغه درون کانې به کوم وي چې لا لګ را لوی شوم په ټټر مې زوریدم په غلطو مې شرم شرم په وجود مې ملامته خجالته به پر ځان شوم ل خپل ځان مې کېده کرکه له هر کس به ویریدم له خپل سیوري به مې همزه ریږدیدم او زه فرق کولای نشم هغه درون کانې به کوم وي چې مصرې شاهین سترګې فوارې وي فوارې وي دللی پنیکا شوه دمړه ورور پیغله ورینداره هی نو څه وو خوټکې د لیکلی وه بس پیره تندی می تویا خلا می چوب خزروڑا می چپ بزر دربیگی پتندی می ور بلیگی حوزا هیچ ویلی نشم خلا می چوب خزروڑا می چپ بزر دربیگی پتندی می ور بلیگی حوزا هیچ ویلی نشم شبل شبل احساسات می پر حاغا پندی زفش ول چی وړم ډیر کلونه چې شیبه شیبه ډیریږي نه کمیږي نه څڅیږي هو د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببرې ښه دی چې تازه وي خوشبویي آن تر واټ پورې رسیږي او هر درد یې په وجود کې معلومیږي چې خفه شي مړاوي مړاوي شي ټوکیږي احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي زه د غره د صبر ونه چې سور المریه مسلسل په سر لګیږي، نه شړیږي نه وچیږي نه غورځیږي، نه یې باد له منځه وړی شي نه په واورو کې توریږي او ورکیږي، چې د کال څلور موسمه ختم سیل د تزګۍ کړي، په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو، او پر جړړو یې نښتې غیږې غیږې لوی برونه، یو نیمغړی یې بې وسه که ژړیږي ترېنه لویږي، لیدل کیږي باکې نه وي، چاته هیڅ نه محسوسیږي، چاته هیڅ نه محسوسیږي.
لاغلی لمن څخه په مننې چې دا شعرې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی و. په افغانستان کې شاید ډیری خلک د ګرافیک ډیزاین له نوم سره آشنا نه وي، خو که موږ شاوخوا سترګې وغړوو د ګرافیک ډیزاینر کار په یو نه یو څه کې لیدلی شو، کله د کتابونو په پشتیو کې، کله د دوکانونو په لوحو کې، او کله هم په اعلانونو کې. زما همکارې سنا کاکړ له یوه ګرافیک ډیزاینر سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د لید، خبرو اترو، متن او انځور له لارې په ځانګړي هنر سره د پیغام لیږدول د ګرافیک ډیزاین هدف دی چې عمر اندیش ورته کار ویلی دی. د خوست ولایت د اوسیدونکو 25 کلن دی. په 2013 میلادي کال کې ګرافیک ډیزاین ته مخه کړې او اوس پکې یاد سړی دی. عمر وایي
یو مطبوع ننګرهار کلته ما د کمپوزینګ کار کول، ورو ورو مې له ډیزاینینګ سره بیا شوق پیدا شو. بیا نو خوست ته راغلم، خوست کې مې له یوې بلې مطبعې سره چې هغه وخت کې تر ټولو لویه مطبعه خوست کې 2018 پورې مې هغوی سره دغه میل ډیزاینینګ کار مې کولو. بیا له 2018 وروسته ما خپل ګرافکس جوړ کړلو د اندیش ګرافکس په نوم باندې.
عمر که څه هم د ګرافیک ډیزاین په برخه کې بیلابیل کارونه کوي، خو سره کار یې ډېر له کتابونو سره دی. ښاغلی اندیش وایي دا ځکه چې دا سفر یې د کتابونو له کمپوز پیل کړ، تر 500 پورې خط په خط کړل، او اوس د ګرافیک ډیزاین په برخه کې کار کوي.
او دا ډیزاین په برخه کې ما خپل شوق تر څنګه دغه لوګو ډیزاین، بینر ډیزاین دغه شان کوم. د لګډیر مې دا ته من دغه بازار غوښتنه وي. ما ډیرای کتابونه چې ډیزاین کړي ملګرو ته یا دوستانو ته یو لیکوال ته همدغه سي پرتل د چې پیسې وړم هغه ډیزاینینګ مې کړی دي. څن دا برخه کې ما خپل شوق ډیر دی، کتابونو دی د شان خپل لیوالتیا ډیر لرم.
نوموړی وایي یوازې په افغانستان کې نه، انتر پېښور او کوټې پورې د لیکوالانو او شاعرانو کتابونو ته پختې ډیزاینوي. دا کار اندېش ځان ته هم کوي، ځکه خپله هم یو لیکوال، شاعر او ژباړن دی. دی د خپل یو کتاب په اړه جالبه خبره لري.
یو ځل مې یو ژباړه چاپ شوې وه زما یو د خپل کتاب، نو هغه کتاب ما سره چې څومره وو هغه ټول ویش شو ملګرو واخلو همدغسې. نو یوه ورځ په کومه کتابخانه کې په پېښ شوم، نو خپل کتاب مې په خپلو
په پېښور کې د مفکورې په نوم په یو کلتوري مرکز کې ځوانان موسیقي زده کوي. په دې مرکز کې ځوانان رباب، باجر، ډول، شپېلې، منګی او د سیتار په شمول یو شمېر نورې آلې په مسلکي ډول زده کوي. د مفکورې د مرکز مشر حیات روغانی دی. دی وایي چې د موسیقي تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې ټولګی لري او پښتو کتابونه چاپوي. په دې اړه له سیمې راپور لرو چې په یوه سندره پیل شي.
سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترسن لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي، چیرته چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترسنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولیږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جنکې چې هغه وکیلان دي ډاکټران دي انجینران دي هغه دلته کې هارمونیمز د کوي دلته کې ربابز د کوي دلته کې تبلز د کوي او د غرنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي مفکورا سیډنیس پراختیايي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام ته خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې پزدکړه باندې یو زمينه را برابر کړي دا او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي
د ملن پونون دی او ځوان دی چې لورز مزوري نورسته درباب د زدکړې لپاره هر ورځ مکوري تورزي او درباب د زدکړې تمرین کوي نو مولي وویل چې درباب د زدکړې سره سره هڅه کوي چې خپل غکوم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي
بچی کم نه سکول تتلما نما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوول زمنګ منګي سره ډیر زیات شوق منګې به مې غوول او ټپې به مې ویلې بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې را باب واغشتلو د یو استاد دی د ازرخانی سره تعلق ساتي فرقان شې نوم دی جی او غل چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي ټکی ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي ډیر خص دکړه کیږي او د غرنګ زخپلم دل تکې دی مفکوره چې دکړه کومه سحری کی چکم نه کار لزمه منجلو کار کوم نازګری کی راشمه نو دلته کی بیا خص دکړه مونږ له استادان کی خپل یې سلی کو او یې جی بس ور سره د غټک پک سندری ټپې م پیوایو د
شاهکار محمد زیغت دی چې مکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي
ملته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم مونږ په دې کورس کې هم حساب واغسته داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې مونږ ګټار وي رباب وي هارمونیم وي تبلا هغه سره مونږ غانې وایو مستی کوو موسیقي کوو
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زکړې ترڅنګ د موسیقۍ پر رموز هم د موسیقۍ زکړلانو ته درس ورکوي نو موړی هیله سرګند کړ چې د مرکز به پراتونکو کې خخه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي
مجموعي تور باندې دا چې کوم نظریه دا ډېر خو ډېر پایدار ده چې د موسیقۍ سره هاتم لري موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او خپل پریکټیکل هم موسیقۍ کوي هغه چې په هر څوک باندې کوي په هر طریقه باندې کوي خو لیکن تربیت خو لازم ده کنه هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی دا هغه چې کوم نوک په لګ دی دای خو ضرورت خامخاوي
چې مکتورا سیډنیس پراختیايي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انزورګرۍ د زده کړې کورس د رڼا بند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده
لهمدې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه سرته ورسیده تر بلې خبرونې مو خدای مل
رکل شراب دسرو لبانو سنم
لشراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم